پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسد الله اندیال په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده. اندیال صاحب، شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته.
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي، او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پیل کړ؟
نوري صاحب، زه په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګرۍ څانګې ته کامیاب شوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په ښو نمرو او په لوړه درجه فارغ شوی یم، او د 1303 کال کې، او هماغه 1303 کال کې په هلمند کې د بوست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی، په همدې کې مې استادي را پیل کړه، چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسؤلیت لرم. البته دلته مې اوس مسؤلیت پارټ ټایم یا په بل اصطلاح داسې د ورځې یو څه موده کې دی، او تر څنګ د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادي مخته وړم، قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي.
یعنې د بوست خصوصي پوهنتون نه تدریس مو پیل کړ؟
بلې، و نوري صاحب، په 1303 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم، هلمند ته رالم. د استادۍ جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و، هغوی ډېر تشویقولم او ما ته ویل چې د وستاسې جوړښت استادۍ ته ډېر جوړ دی، یعنی تاسو د استادۍ که تاسو استاد سي د پوهنتون ښې لاسته راوړنې به ولرئ، هغوی تشویقولم. نو یو استاد مې و، هغه زه ډېر تشویق کړلم چې که زه وکولی شم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادي واخلم. اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې، او زه ورته معرفي کړم زه بیا کندهار ته رالم. د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه، خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړۍ شېبې وې، یا په اصطلاح لومړۍ ورځې وې، او طبعا تاسو ته معلومیږي چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډېر ژر اسناد نه ورکول کېږي، دغه د اسنادو تعیین مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم، ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوملیکنې ته راغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وه. نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه، بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم. نو ما ته یې وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرزی صاحب و، چې وروسته بیا د لوړ زده کړو علمي معین هم و، او د وزارت سرپرستی هم څومره دورته غاړي وه. د لومړي ځل لپاره ما یو ډېر مهربانه، یو ډېر تشویق کوونکی، او یو ډېر مسلکي سړی سره مخامخ شوم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته یې وویل چې اسناد، ما ورته وویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي، او تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دلته نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او یا د ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راوبې رسوي. ځکه دا ماته په دې معلومه شوه چې د ده لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه، د ده لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. زه ډېر تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې زما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پوهنتونونو وضعیت داسې دی چې د فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوئ، خو متاسفانه چې غزموینه زما څخه تېره شوه، او غزموینه ما ور نه کړه. کندهار پوهنتون کې زما د استادۍ هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته رالم، ما په یو انجیو کې کار کوئ په لومړۍ ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټرېننګ کې ولیدی. هغه ما ته وویل چې وړاندیز راته وکړئ، تاسو به راځئ بوست پوهنتون ته. کله چې بوست پوهنتون ته رالم، نو بیا ما ته د استادۍ وړاندیز وکړئ، هغه درخواستي مې ولیکله. طبعا خصوصي،
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوست پوهنتون د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک وو، بالکل بل کس وو، تجربه کار کس وو، مشر سړی وو. هغه ما ته دا وړاندیز وکړ او زه تشویق کړم چې پوهنتون ته راغلم. نو ما ته ویل چې درخواستي ولیکم، درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته وروړه او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستیال ته مې قناعت ورکړي. هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي او بالاخره زه د پوهنتون استاد شوم.
کراش بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب که په ستاینه یا صفت کې رانه شي، زه په خپل ټولګي کې ما فعالیت ډېر کوي په ګروپي کارونو کې، دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما ته راکول کېدل هغه ما ډېر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما دغه تر څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر بز ما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وه او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین ډېر خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي. په خپله مې نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تېرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو ته معلومېږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅول یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه زه انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان بېبنې سره دومره علاقه ده چې ما تراوسه د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
انډیال صاحب،
نیم کال راهیسې په دې جریان کې پاتې شوی یم. مهرباني.
زه نه پوهیږم چې تاسو ولې فکر نه ده کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی و؟ د څه لپاره؟ د دې لپاره به ماتمن لوستی و چې خپل اقتصاد کې کړی.
بالکل، دا څه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته. انډیال صاحب، په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروئ تر څنګ باید حداقل هغه مادیات مو هم ښه وي.
دا بېخي درسته خبره ده نوري صاحب. دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت د ښه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې، زما هېواد، زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه ښه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصي طبیعي علاقه له دې سره وه چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا همدا وه، او بل زما شخصي ذوقي علاقه همدا وه چې زه به د پوهنتون استاد پاتې شم.
بله، په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وای چې باید استاد شي په انده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتول دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي؟
بالکل نوري صاحب، د تیر نه نیم کالو یا کم لس کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډیر وخت پاتې شوم او بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که څه هم ډېر لیرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاهت څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی، او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړ زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګه دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په خیر چې هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصله په هلمند کې یوازې جګړه روانه ده، او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه وي نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړې زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړې زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی یو څوک چې څومره ځورېدلی وي، په هموږومره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړې زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغه ته مشوره ورکوم چې په څه کې مزوق دي، څه کې علاقه لري، څه خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دې مونوګراف لارښود استادم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، او تقریبا په سلګونو محصلین له تاسو پوهنځي څخه فارغ شوي دي، دا اوس هم سره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمه امریکا ته تللي دي، ځینې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېره غلي دي، داسې استعدادونه د اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي معنا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
بله، تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغلل؟ آیا کافي وخت مو درلوده، او که اړتیا وه او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجموعاً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډېری وخت د مازیګر لخوا تخي، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې هم کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلودي. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي، او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخت پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځي راغلم، نو یو خو ارچا و چې هغه دولتي پوهنتون دی، او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی فیس هم نه ورکوي او د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودې چې هم کار وکم، او هم د خپلې تجربې او خپلې هغه څه چې مازده دي هغه د خپلو تنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لګورز د کټو وزارت لخوا څخه تاییدېږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسېږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي، او بیا عملته کمیسیون دی، هغه کمیسیون یې تاییدوي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسېږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو څنګه وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر فلحال دلته نه وینم، دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوې به لرئ، که پوښتنه وکړم چې واده مو کړی دی، اولادونه لرئ، څنګه کولای شئ چې ټولو ته رسیدګي وکړئ؟
بله، نورې صاحب واده مې کړی دی، د واده زیات کم درې کاله کیږي او یو لور کې لرم. نو ما مخکې تاسو ویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده چې سم په هلمند کې اوس نامخده شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لسانس اشخاص ته کادرونه شته. نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګ یې خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم. کور مې هغه ښار کې دی نږدې دی د پوهنتونونو سره او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپلو شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه. تاسو ویلې چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلي کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده. تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ، څه احساس کوئ؟
په مجموع کې نوري صاحب که درته ووایم، طبعاً افغانستان غوندې هېوادونه، درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه، په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو نه نګار څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي. په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي، بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي. خو په ټوله کې که زه وایم زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه. قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی، اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دی یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وجهې څخه تقریبا راضي یم.
اندیاز تاسو مخکې خبر کې ویلې چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې. تاسو ویلې چې دلته خلک ډیر، یعنی ځوانان ډیر تږي دي زده کړې لپاره، لوړو زده کړو لپاره. کراشه همدې خبرې ته چې پخوانی وضعیت کله اوسني سره پرتله کوي، اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي. نوري
صاحب، کول تاسو د دې پوښتنې هغه ولې برخې ته ځل راسم هغه باندې لږ چوم. زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغسې د باندې تصویر نه وو. په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلود. که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وه، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وه، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب وو، دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه و، ولې وضعیت هغسې هم نه و لکه څنګه چې رسنیو کې وو، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې وو. که زه یو کوچنی مثال درکړم، زما یو ملګری دی، هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کولې، ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی، ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته به هلمند دی، ما ورته وویل چې هو، ما ته وویل چې څنګه په هلمند کې موټرې شته، هلمند کې موټرې ګرځي. وایي ما یو خوا ته افسوس راغی او د بلې خوا ته مې وایي خندا راغلله. وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته، نه پوهېږم دغه خبرې څخه دوه درې کاله وروسته بیا دغه استاد هلمند ته راغلی و. زموږ کوم ملګری چې دی نو هلمند کې ښه ګرځولی و، تفریح چکر یې ورته ورکړی و، د چې لشکرګا لیدلی وه، پوهنتونونه یې لیدلي وه، وضعیت یې لیدلی وه. نو بیا ورته ویلي وو چې والله موږ بېخي داسې فکر نه کوه چې هلمند کې به دومره امکانات برابري د لوړو زده کړو. که څه هم موږ دا نه وایو نوري صاحب چې په هلمند کې
انډیار صاحب، دا هغه اوسنیو دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کېږي چې اوس د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ځي د لومړي ځل لپاره، ویني چې هلته قلبه کېږي، نه پوهېږم په کوم ځای کې بادي ژرنده ده او نه دا ده او هغه ده. د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووتل، په تیرې بیا د رسنیو خلک او ویډیوګانې درګرده ثبتوي. د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نورو ځایو کې هم عادي ژوند روان دی، داسې نه ده چې مثلا یوازې په کابل یا لویو ښارونو کې دی.
بالکل، دغه پوهنتون کې چې زه د نهو کالو راهیسې یم، رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د دې پوهنتون استاد یم یا دلته مسؤل پاتې شوی یم او زه به د دې پوهنتون صفت وکړم. دا هغه اورېدونکي چې زما خبرې اوري، په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځې حوزې کسان چې زما خبرې اوري، هغوی ته دا ډېره ښه معلومېږي چې بوس پوهنتون په جنوب نه یوازې په جنوب لویدیځه حوزه کې، بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه معیار او ډېر ښه اعتبار لري. یو خو بوس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل، تزویر او فساد نشته. دلته ټول کار په کیفیت تکیږي. که تاسو راشئ نوري صاحب د نږدې ووینئ او بیا ووایئ چې په یو لیري پروت پوهنځي ولایت کې هلمند ولایت کې په یو داسې معتبر پوهنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټینګ دي او هلته د یو محصل د روزنې دپاره څومره خواري کښل کېږي، څومره امکانات مجامده کړي دي، واقعا به تاسې مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. ځکه هلمند دولتي پوهنتون ته راشئ نوري صاحب، د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار یې ساتلی دی. په لنډ وخت کې په تېرو 12-13 کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې یې درلودلي دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حسابل کېږي.
کراشو انډیال صاحب، دا تاسو وویلې چې دغه امکانات برابر شوي او یو له ښه پوهنتونونو څخه د کدې فیس موضوع ته راشو، ځکه چې هلته به ډېر خلک هم دا توان نه لري یا د هغو مصرفاتو څخه چې د بوست خصوصي پوهنتون ټاکلي دي یو محصل لپاره یا د محصل لپاره. په تېره کراشو دې خبرې ته هم چې حتما لرو پرتو ولایتونو څخه به هم تاسو محصلین لرئ، د هغوی د استوګنې امکانات آیا د خپله د پوهنتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپله شخصي؟
نوري صاحب، هلمند کې د بوست پوهنتون زده کړیالان تر ډېره حده پورې به هلمند د شار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابله هم لرو. خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو. د لیلیه سهولت نه لرو، خو خپل د لشکرګاه په ښار کې بیا داسې سهولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري، او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري، شناختګان لري، او یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موساتو کې په انجوګانو کې کار کوي، نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هماغه دفتر کې. خاص څنګه د اوسېدنې د ځای په اړه نشته.
د فیس موضوع ته راسو، آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب، د ټولنې شرایطو او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوست پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تېرېدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم، ستاسو باور به رانه شي چې په بوست پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 افغانۍ باندې دي. یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره، که دا چېرې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 60,000 افغانۍ راځي، یوازې 60,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې اته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دي. داسې د هرې پوهنځۍ دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډېرو ځوانانو ته او ډېرو وګړو ته څومره چې مو وسې د لوړو زده کړو دغه خدمات پراخ کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وګڼي، چې که څه هم طبعا خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 15,000 افغانۍ یعنې په هغو باندې درون دي، په هغو باندې دا فشار دی، ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه کرار کرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 70,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویلې چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به ډیر زیان در رسیدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوست پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نوري صاحب محترم، غواړم په دې برخه کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راشم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډېر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف وکړو، ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کونډې نه دي. کیدای شي دا یوازې بوست نه وي چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري، کیدای شي نور پوهنتونونه هم وي. په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې نه، خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانین او مقرراتو نه مراعاتول، په تېرو 20 کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و، او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت صدمه رسوي، د لوړ زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړ زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړ زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جینی ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په ښه کیفیت په ښه شکل لوړې زده کړې کړي دي وظیفه پیدا کېږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکاری، د تزویر لاره تر ډېره وخته دوام نشي کولی. هغه به سقوط کوي، هغه به له منځه ځي، هغه به له مارکېټ ووځي، هغه نشي کولی چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنی په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته که راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټولې نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اصلا ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده کړي، انجینري زده کړي، اقتصاد زده کړي، ښوونه او روزنه زده کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکی نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظ پای کړي، راځم اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بې له شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه متضرره کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم، مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړل شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نه شي ورکولی. او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبور دی چې نور د هغوی دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور چکنی نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده. او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هېواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. چې انسان وغواړي اراده ولري، دا کار هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس ته دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
تم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لو رسے تخ تم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه شبه پدغی دخت کی و سوم دزل در ازاون ددا دزل در ازاون ددا شپت پنا اور ماش پچو پان الله چوپا دا زمان ددا لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپا نوڑا ماش پچھو پا اللہ چھو پا دا زمان بند دا